په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمري 16 د جولای میاشتې 28. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه خبريږي، د ورکو عزیزانو د لټون او ازادي میلمه پروګرامونه، خو ځینې راپورونه هم خپرو. او چې نن د عاشورا مراسم په دسل کې ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا ورباندې محدودیت لګول سوی. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په 2 ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان پلازمینه آستانه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زی همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنې کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنیو د ازادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 کال اګست څخه تر اوسه پورې د هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای سي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو 3 ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 3 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې 3 ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ترک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ترک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9:30 بجو پیل سي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتس کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریې پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریې روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړی سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر شلمې پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسېدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیعهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیعهګان چې په وروستیو دوو لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي، خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان ټیټ پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبه په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیتي خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نه شي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دي د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی تاسو د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د پوره روغتیا او ساجون او سوکالی په هیله د نن ورځې دا خبرونه ما ته روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه اونۍ کې مو ستاسو لخوا د روکوسو کسانو په حقله یو شمېر پیغامونه ترلاسه کړي چې هغه به درته خبرو. خو د پیدا سوي عزیزانو په باب مو کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی، خو موږ د ځینو اوریدونکو د غوښتنې په اساس به د یو څو پیدا سوي کسانو پیغامونه په تکرار سره درته خبرو کړو. خدای دې وکړي چې عزیزان او خپلوان یې پیدا سي. نورابسو د نن ورځې خبرونه به د همدې پیدا شوي کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي. کله وایي زه د بلخیم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمد دین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمد دین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور کده محمد دین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش میرا وای ما 0 8 8 4 3 0 3 3. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 3 5 9 9. پتسالاش میرا تبیم وایم واتس اپ پشتا دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تبیم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در توایم 0 9 0 5 9 9. اتصالش میره تا بی وایم چې دا پالش میره دا هم زنگ و حلی شیم واتساب تا میسج کوله چې نکسونه کده چا پا کاری ورته ورلیگم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب دا د ریډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ خو خبرونه الله مو مل شه.
ګران دوستان دا و د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په باره کې معلومات راکړو د دې څخه مننه. اوس په هم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د خپل ورکو سوو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن راغلی قری اسد اللہ د فاریاب ولایت چلگزید ولسوالی څخه ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لري د درکې نست. نور الله نومې چې د پلار نوم میراجان کا او مشغل شپږ ژوند دی چې رسخ کم سوی دی. نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا 8 کال کیږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات څه نه د مرګ معلومات څه. یو واری په کت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلی دي. بالا خلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلک خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 8 1 3 2 3 4 5 8. شماره یې ور بیا 0 8 8 1 3 2 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضیې بولي که د میرګي مرضیې بولي دغه یې درلودي مرضی و د پیری مرضی درلودی او بل پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې داس کښکژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورالله عمر اتلس کاله اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت نغادس ولسوالی اندل کی سر فکریا از ما یو خریری ات میشت مخ کی وتل دی د کور څه د ایران په سفر تل دی نو نه درا کدی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مارګ دیس معلومات نه ست کورن ډیر خوشینه ده نو یې روزی دی د پلان نو نه زمین دی نکنه می اوزلا دی کوم باندې زی دی ما هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسم
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0000852 شمېره بیا تکراروم 0000852 یعنی چې 3 + 5 = 2
محمدین عثمان زوی ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریباً د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کاله مخکې لا درک شوی دی نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسي زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتصالات شماره ده 0000 3 - 5 - 3 شماره زل بیا وایم 0000 3 - 5 - 3 او بله شماره ده 0000 3 - 5 - 3 شماره بیا وایم 0000 3 - 5 - 2 مننه خیر دې سي د ازادي شروع کار کوم و څه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا غږ را سره حاضرې ازادي راځو ته څنګه ولې ماته نه چا څنګه وي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څوم ستاسو شماره راخېستې ته د زنګ وي ته معلومات څه وي نو بیا باندې څه پته راکړو نو سره سم سره سي سلام علیکم
سلامونه که درمن اوریدم په هیله تاسو بخې سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یوه کله څه معلومات لري چې شماري اره ما اری واش مره در توایم چې سی پر اوسه وا وش پته شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشرا سی پر وا نه سی پر نه او پیزو نه او پیزو اری واش مره بیا ما سی پر وا شپږ وا وش پګ وش پګ یعنی سی پر وش پته شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا رشن شمره در تیارو ما سی پر وا
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورک شوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک شوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس په هکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0004 - 1 - 5 - 3 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0004 - 1 - 5 - 3
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ماته زنګ ووایي. 0 اووه 0 اووه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیږي سیف الله جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه 4 اویا 3 سوه 6 اووه سوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اووه سوه 6 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډنمو نړیونو کارکونکو ته ټول امکاران ته سلامونه فدی لیم ستول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان سي محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی پدی لیم ستاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د هرات خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی یې په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اووه 0 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اووه 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اووه 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمیره: 0 اووه 0 8 4 6 4 3 0. 0 اووه 0 8 4 6 4 3 0. پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام بوتيږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادره کشوې دي که چاله معلومات یې یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان ته روالې خامخا صفر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی زه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کېږي چې ورک سوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمېرو معلومات راکړي اوله شمېره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بیا تکراروم صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بله شمېره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر بیا تکراروم صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر
السلام علیکم دا زادی څخه دا اوسکن دا چې موږ د دوه لوکان ورکسي دي دا سوالیه څخه چې دا دغه زمن دي له شمس الله او د مجره کا ملشان دي نن شپه د سینې څخه ورکسي دي تقریبا دوه نیم کال به کیږي تاسو ته دوه معلومات لري یا معلومات ورته کیږي یا دوی خپل مرغان دي لوکان اصلي دي د باندې ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي نو زموږ سره د په دغه شمېرو تماس ونیسي او د شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بل شمېره د دې سیمې شمېره د په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولای شي صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کبیر موږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورته شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوي دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوي دی څنګه او تور واسکټي پرتن نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي یوک سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړې کولی شي اطلاعات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش یعنی صفر و اته صفر نه نه و
5 3 2 شمیره او دل بیا وایم 0 8 9 0 9 5 3 2 بلا اتصالات شمیره وایم 0 9 5 3 1 یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8 نو پدیلا چار چاته معلومات وی پام نغه شمیرو دي مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د 6 10 10 کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. جامع ہر چاہتا معلومات پیدا کرے اور سر درکی لری پتیش مار منگ ہوا ہے مارا ورتوائے مارے باش مارا دا واٹس ایپ پی پہل 0 4 3 1 3 یعنی 0 1 1 4 1 3 بلا اتصال شمارا دا 0 8 0 8 9 2 یعنی 0 8 1 1 4 9 تدی ہل پیغام نہ شی باقی تا سے خود پروگرام تو وقت نہ دخلا کام.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 0 5 5 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او یلا خلک دی لږ غول نه وي شاید څه کی معلومات لري ما ته دی زنګ وي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې من قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام. انا تاسو ته وړاندې کوم چې هغه ولا لغونی ما لغمان ولا چې خاصه کوم چې خو ما شي نه غره کې شو دې الهام فلین دا هغه ته ونه کې نو ته غوښته چې لازم وي چې چې رو هغه چې چې هغه نه ها چې هغه یو اته یعنی چې پر وایا پتیا یې وی چې څه وکړا په دې کې چې پیغام مې ترکې نه کوم څه کومه.
السلام علیکم دزدی راډیو کارکونکو ته. زموږ شو ځوان سوي دي د صدا په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه سوي دي. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوي دي 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کمزور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا دې اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده. او بل شماره ده اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر روز چې په هر معلومات لري مشتري په دغه شمېره ژوند ووي. الله په امان.
درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورک سوی وي او یا هم د کوم ورک سوی عزیز په هکله معلومات لري نو موږ ته خپل پیغام راولېږئ، موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00422211214115.
د آزادی میلما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم د افغانی او په شغام په متوسطه لیسه کې ترسره کړې، چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو ژالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه، چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1988 کال کې د هغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله موده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې، چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خواته ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشه کې و، چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ دړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدین بېرته افغانستان خواته کډه شول. چې په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیروخان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کاده د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری زما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریباً د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي. هلته ځینې د ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دغه وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شلله هم په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان په پخوا د NWP اګریکلچر یونیورسټي په نامه مساومه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستری لپاره بورسیه واخیستله، یعنی رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستری مې خپله تقریبا د یو فل درجه درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
خو استاد کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې کابل پوهنتون ته نو د دې ځای په اړه راته وایي چې استادې مو پیل کړه د نورو کارونو په اړه وایي چې پوهنتون څنګه و
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مهم ته راغی مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د قدر المان د خوا راغی المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو هلته لاړو خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو لټه کوله چې سره قم سره کومک کی کوم هم په دې لټه کې جهات او ګوښ خپل تحصیلات ته ادامه ور دیو میاش نه روسته بلا افغانستان ته راو په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ و د انډیانا پانتون چاته یو دفتر لرو د زراعت پانځي کې نو امی هم یو میاش یو سمستر ته په دعوت کو چې تاسو پر دو پانتون درایسي بیا پر دو پانتون ترالم په پر دو پانتون کې می د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ سره راتلم هلته مې تدریس وکړ یو سمستر نم تقریبا زیات هلته م تدریس وکړ د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم په افغانستان کې څون زیات فعالیت مې کوو او بکګراؤنډ مې دومره د افغانستان و تاته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د جرمن اکاډمیک شی پروګرام په تحصیلات علی کې یو دفتر لرو ده دې دفتر ته د زراعت پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي بعد د هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحم هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ماته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاست دې پوهنتون ته به راځئ د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمی مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هیڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وسته خپل کار مې کوو د ځوانانو ته بیا ما فخر سم لاړم المان ته مسافر وکړم په المان کې پنځه کاله راته وخت د خپل دکتورا تکمیله کې لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپل دکتورا بشپړه کړه او بیرته افغانستان ته ستون شوم خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو کله به مې چې ارقام جمع کړه بیا د هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف به دومره اضافه شو هم نه پوره کېده خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه خپل کار ته مې ادامه ورکړه دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختر پورې کابل پوهنتون کې استاد وم
تاسو ویل چې مجبوره شوې د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبوره شوې چې پاکستان ته هجرت وکړي په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي څه ډول خاطرې لرې له هغه وخته ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي تاسې د خپل ژوندو د خپلو خاطرو په اړه راته وایس
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرمه صادق منه ورته وایم مونږ خوشبینو چې ولا دا تحول راي کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، د دې مهاجرېدو خاطرې راته ووایه چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم، کور مې لرده، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، خو بیا هم کوشش هم کوو چې سره کوم دا 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 ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد دیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخې ولې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو. د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، اسوده وم، او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلې، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار رخصتګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د آزادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وزېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لرې والی د وطن، دا سړي په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادۍ وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویام کړلو، موږ ویل چې اوس به آزادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي. او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې، د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله، ډېر زیات خوشحاله. تاسو یقین لري سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویل چې آزادي مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو. ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادی تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کاره مو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نورو ته کار کوي، خدمت کوي.
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل، تاسو فکر کوئ سرما صاحب، داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅکله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته بځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو، یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم، تر څو وکولای شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم، او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویل چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو، او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون په کابل پانتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه. ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې به که هستې ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستونزو سره مخامخېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړه. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو. لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ ده هغه ښه برسونه چې به راتلل ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده څه ده؟ منظور مو له کار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
نو اوس مهال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم. زه په خپلو استادم د کسل په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډمیکې چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحم هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی. ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بېرته هلته درسره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید لږ اخلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو. موږ پوهېږو چې افغانستان څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلېږي او رابدلېږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو. موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسؤولنه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جوګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وي، باید په دې فکر وي. او بل دا چې کار اهل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړې، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهېږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده. موږ په دې باندې ټول پوهېږو. نو خیر دی،
چې دې کړی هغه دستاوی او د افغانستان کډرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا و موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کار کړی، موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی، هر چا چې کار کړی. متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملی اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو دپاره د وسا ژوند، یعنی مسئولیت غذایی چې موږ ورته وسپارو، په ارزانه بیه، کافي اندازه، په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خطه د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیاتې ونه سپړلې، یعنې بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وم، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرودلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله علم خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو چې هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلکو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لرې له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلام زه محترم، خاطرې ډېرې لرم، یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختم شي، بېرته پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو، دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین وه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته م نه شولې، دېخوا هم نه شولې. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چا سره هېڅ کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ و، د کور راته څه شیان جوړ کړي چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي و چې باید وی خورم. نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوی ده، خدا شاته دا چانته مې ګورم چې پاک خالی ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زلمان صاحب محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې لرودل تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړي، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کښې، شپه مې دې سره وکړه، په سبا یې غوښته مې چې لاړ شم پوهنتون ته پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران راځي ما ته کرایه راکړه، چېرته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کښې ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جیب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولۍ را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلې، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې همالته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره و، چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي، په تالار کې ټول افغانان غواړي، او زه ما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېنستم. ما څه فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي، خو دا محسنونو سره یې هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به موږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو
ما ته ویلي کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالی ولې نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلي ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل مقصدي کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مصارف په خپله برابروم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم. یو زنګ ما ته راځي، راته وایي چې دا فیسکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چاته بنک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدانې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو، فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب، او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.